د متحدو ایالاتو د کورنی امنیت وزارت خبر ورکړ چې یو افغان یې په دې تور نیولې دی چې ګواښ یې کړی و چې په تگزاس کې یو ودانۍ په بم الوزوي. د متحدو ایالاتو د کورنی امنیت مرستیال وزیر تریشا مکلافلن د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه دغه کس محمد داود الکوزی معرفي کړ او وویل چې نوموړي په ټیک ټاک کې یو ویډیو کې ګواښ کړی چې د یو بم په جوړولو سره د تگزاس فورت ورث سیمه کې یوه ودانۍ الوزوي. مکلافلن زیاته کړه چې دغه افغان وګړی د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ او یوه ورځ مخکې له دې چې یو بل افغان واشنگتن کې د ملي ګارد په دوو غړو ډزې وکړي د اف بی آی پولیس لخوا نیول شوی دی. تریشا مکلافلن نور جزئیات ورنه کړل، خو دومره وویل چې محمد داود الکوزی متحدینو ته د ښه راغلاست د عملیاتو په ترڅ کې امریکا ته انتقال شوی او اوس په تروریستي ګواښ تورن دی. د متحدو ایالاتو حکومت وروسته له دې چې رحمان الله لکنوال تیره چهارشنبې د ملي ګارد په دوو عسکرو د برید په تور ونیول شو، افغانانو ته ویزه ورکول ودرول. په افغانستان کې د طالبان حکومت خبر ورکوي چې په هلمند کې د پاکستان د قاچاقي اموالو یو کاروان کشف او ضبط کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ناوخته په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې د دیرشو موټرو دغه کاروان چې د پاکستان تجارتي اموال پکې بار وو او افغانستان ته قاچاقي راوختی وو، د هلمند په بارامچی او ګرمسیر ولسوالیو کې توقیف شو. مجاهد وایي چې د دغه پیښې په ارتباط دوه شپېته کسه هم نیول شوي دي. مجاهد زیاتوي چې درمل، کیلی، لیمو، جامع، اوړه، غوړي او ځینې نور اقلام په دغو قاچاقي موادو کې شامل وو. تقریبا دوه میاشتې کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې تجارتي لارې تړل شوي دي. د طالبان حکومت یو ښځه او یو نارینه له کوره د تیښتې او اخلاقي فساد په تور په درو وهلي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې د شنبې په ورځ وویل چې دغه دوه کسان د روی دوآب ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د حکم په اساس له شلو تر دیرشو دورې وهل شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې دغه ښځه او نارینه تر دوو کلونو په تنفیزي حبس هم محکوم شوي دي. ستره محکمه دغه راز وایي چې یو بل کس د جوزجان ولایت په خماب ولسوالۍ کې د غلا په جرم په درې میاشتې تنفیزي حبس محکوم شوی او په عام محضر کې 9 دورې وهل شوی دی. د طالبانو حکومت لخوا په عام محضر کې مجرمانو ته سزا ورکولو پراخ نړیوال غبرګونونه راپارولي دي. سره له دې چې د طالبانو حکومت وایي چې دا کار د شریعت د پلي کولو په چوکاټ کې کوي، خو منتقدین وایي تورن کسان د محکمې په جریان کې مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري او بدني سزا انساني کرامت سره منافات لري. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وینزویلا باندې د واشنگتن د فشارونو په ترڅ کې د وینزویلا هوایي حریم په بشپړه توګه تړل شوی اعلان کړ. تیره اونۍ وروسته له هغه چې د متحدو ایالاتو فدرالي هوایي چلند ادارې د ناوړه امنیتي وضعیت او د وینزویلا شاوخوا د نظامي فعالیتونو زیاتوالي خبرداری ورکړ، شپږو نړیوالو هوایي شرکتونو په موقتي ډول دغه هیواد ته الوتنې لغوه کړې. د متحدو ایالاتو فدرالي هوایي چلند ادارې خبرداري ورکړی و چې د نظامی فعالیت زیاتوالی کولی شي ملکی الوتکو ته په ټولو ارتفاعاتو کې د وینزویلا د پاسه له تیریو دو نیولې د دغه هیواد په هوایي ډګرونو کې د کوزیدو او الوتو په محل احتمالي ګواښ رامنځته کړي. د شنبې په ورځ ترامپ په خپله ټولنیزه شبکه تروت سوشیال کې ټولو هوایي شرکتونو ته خبرداری ورکړ چې وینزویلا او د شاوخوا هوایي حریم یې په بشپړ ډول بند وګڼي. یو ساعت وروسته د وینزویلا حکومت په یوې اعلامیه کې د متحدو ایالاتو د ولسمشر څرګندونې د وینزویلا د ځمکنۍ بشپړتیا په وړاندې استعماري ګواښ او د نړیوال قانون سرغړونه وبلله او وغندلې. او د اوکراین ولسمشر په داسې حال کې چې حکومت د فساد تورونو او هیواد د روسیې له بریدونو سره مخ دی، د سولې موافقې ته رسیدو لپاره خپلې نړیوالې هڅې ګړندۍ کړې. متحدو ایالاتو ته د مذاکراتو ټیم لیږي او په خپله پاریس ته د سفر پلان لري. ولودیمیر زلنسکی د شنبې په ورځ وویل چې د باعثت سولې او د 2022 کال په فبروري کې د روسیې لخوا پیل شوي بشپړ یرغل د پای ته رسولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د مذاکراتو ټیم متحدو ایالاتو ته لیږي. هغه وویل چې د پلاوی مشري به د پخواني دفاع وزیر رستم عمروف لخوا کیږي چې اوس مهال د اوکراین د ملي امنیت او دفاع شورا سکرتر او د کیف د مذاکراتو د ټیم غړی دی. د خبرونو پای.
د درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، که له احترامات مومنی قدرمن او ګلالی ز دکون کو زبرشن غفار تاسو ټول ته شرغواس ویم. دنن رزی درسی موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول بر تر او جوړو صحت مند او سجه وخت مو په خیر وي. درنو او ګلالی ز دکون کو زمرا تاسو دنن رزی درس لمړی لوست افغان او مشهور مرمنو اړوند دی. نن ورځ به مو تاسو زمرا د ګران او خوش یوات افغانستان د اتلو قهرمانو مرمونو تاریخ ولولو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څو په کوم ډول خدمتونه یې زموږ استاسو د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي او ولې نمونه په تاریخي په زرینو کرښو لیکل شوی دی. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو د درس پر لور وګرځېږم، د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو څخه یو کوچنی هیله او ارزو لرم. درنو زده کوونکو، د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري، کوم چې د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل نوټ کتابچه کې د ځانو سر نوٹ کوي. دا نوٹ اخیستل به نه یوازې له تاسو سره دا مرسته او همکاري وکړي چې د نن ورځ درس به په ډیره اسانه او چټکه توګه سره زده کړئ، بلکې تاسو کولی شئ همدغه نوٹ په راتلونکي وختونو کې د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ، تر څو هغوی هم په آینده وخت کې ستاسو له ټولو څخه استفاده وکړي. نو درنو زده کوونکو، هیله من دیم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او نن ورځ په درس کې یو څه زده کړئ. رزو درنو زده کوونکو، خپل لومړی لوست پیل کوو. زموږ او ستاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع ګوهر شاد بیګم ده. لولو چې ګوهر شاد بیګم څوک او څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. مېرمن ګوهر شاد بیګم، ګوهر شاد بیګم د تیموریانو په دوره کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په لومړۍ کې د نړۍ یو له مخکښو مېرمنو څخه وه. تاریخ سرګدوي هغه نه یوازې د خپل سیاسي استخباراتو له امله پیژندل شوې، بلکې د هنر او کلتور مشهور سرپرست په توګه هم پیژندل شوې. هغه د شارح مېرمن او د امیر غیاث الدین لور وه چې د قبیلې یو مشر و او د امیر لقب یې درلوده. بلوچي ګوهر شاد بیګم د تیموریانو د سلطنت په وخت کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په پیل وختونو کی د نړۍ یو له پرمختلو او مخکښو افغان او اتلو مېرمنو له جملې څخه و چې د دې سرګندونه یا هم د دې اړوند کومه پیژندګلوي چې سوي د هغه نه یوازې چې د سیاست د استخباراتو له عمل څخه دا پیژندل شوی، بلکې د دې ترڅنګ د هنر، ادب او د افغانستان د دود او کلتور په برخه کې چې دا د سرپرست په توګه ټاکل شوی او په هغه برخه کې هم چې سوي دا پیژندل شوی ده. مېرمن ګوهر شاد بیګم چې وای د شارح مېرمن مو او د امیر غیاث الدین لور و، چې امیر غیاث الدین په هغه وخت کې د یو قبیلې مشر وو او د هغې قبیلې رهبری په غاړه درلودل، چې د هغې قبیلې خلکو امیر غیاث الدین ته د امیر لقب ورکړی وو، یا هم په د امیر په لقب یې نازولی وو. د هغې د زیږون او واده دقیقه نیټه معلومه نه ده، مګر احتمال شته هغه د 1880 او 1850 هجري کلونو ترمنځ زیږېدلې ده او د 1850 کلونو ترمنځ واده شوي. تر 1800 هجري پورې هم امکان لري. یعنی د ګوهر شاد بیګم د زیږون اصلي او دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو مګر د احتمال له مخې، د اټکل له مخې، تاریخ پوهانو ویلي دي چې هغه په خپل د 1880 او د 1850 کلونو ترمنځ امکان لري چې هغه زیږېدلې وي او د 1850 څخه تر 1800 هجري کلونو پورې امکان لري چې واده یې کړی وو. ځکه شارح په 1890 هجري قمري کال کې زیږېدلې او په 1900 هجري کې په هرات کې په تخت کېناستلې دي. نو غالبا ګوهر شاد بیګم له شارح څخه څو کاله کوچنی و. یعنی د دوغو نیټو څخه معلومیږي چې ګوهر شاد بیګم له شارح څخه، یعنی د خپل ژوند د ملګري څخه، څو کاله کوچنی و. د تیموریانو په دربار کې د ګوهر شاد بیګم رول. ګوهر شاد بیګم د شارح تیموری سره چې یو له سترو تیموری پاچاهانو څخه وو واده وکړه. دی واده هغه د محکمې تر ټولو مهمه او بانفوزه مېرمنه جوړه کړه. هغه خپل نفوذ او ځواک د کلتوري پالیسي او پروګرامونو د پراختیا او د ښځو د شرایطو د ښه کولو او محکمو پریکړو اغیزه کولو لپاره کارول. یعنی ګوهر شاد بیګم د کله چې د تیموریانو د سلطنت، چې په هغه وخت کې شارخ د تیموریانو د سلطنت یو لسترو پاچاهانو او ځواکونو پاچاهانو له جملې څخه واده وکړ، نو په هغه وخت کې د مېرمن ګوهر شاد بیګم ملاتړ کوونکي او د هغې واک ورځ تر بلې په زیاتېدو سو او هغې د خپل واک څخه ډېر زیات چې استفاده کول. هغې د افغانستان د دود، کلتور او فرهنګ او ځینو پروګرامونو کې هم چنان د ښځو د ښو شرایطو او د هغوی د حقوقو په برخه کې ډېر زیاتې پریکړې کولې او د هغوی لپاره یې کار سرته رسوه. علم او پوهه یې ګوهر شاد بیگم له ساینس، علم او هنر سره ډیره مینه درلودل. د دې واکمنۍ پر مهال هرات د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه وګرځېده. دغه ښار د ګوهر شاد بیگم او د هغې د اولادونو د ملاتړ له امله د ساینسپوهانو، شاعرانو او هنرمندانو د راټولېدو ځای شو، چې ډیری یې د هیواد له بیلابیلو برخو څخه هرات ته راغلي تر څو د تیموریانو دربار د خپل فعالیت مرکز ځای کړي. یعنی ګوهر شاد بیگم ډیره زیاته مینه او علاقه او زوب چې وو، هغه د علم هنر سره ډیره زیاته مینه او علاقه درلودله او په خپل ژوند کې ډیر زیات دغه برخو ته دقت کوه. د دې تیموریانو د سلطنت یا هم د واکمنۍ پر مهال باندې هرات ښار د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه سره ګرځېدلی وو، ځکه د بیلابیلو ښارونو او د بیلابیلو سیمو څخه به ټول شاعران، پوهان او ساینسپوهان ټول به په دې ځای کې راټولېدل او د تیموریانو په دربار کې خپل فعالیتونه به یې سرته رسول. معماری او هنر د ګوهر شاد بیگم. د ګوهر شاد بیگم په مهمو کارونو کې د هرات مشهوري شوځي او په مشهد کې د ګوهر شاد جماعت شامل دي. دا جماعت چې په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی دی، د اسلامي معماری یو ډغرو نمونه څخه دی او لا هم په ایران کې یو له مشهورو زیارتونو او تاریخي ځایونو څخه دی. د ګوهر شاد جماعت ښکلې معماری، رنگارنګ تابلوګانو او نازکو نقاشیو سره د هغې هنري ذوق څرګندوي. ولو چې ګوهر شاد بیگم هغه کوم کارونه د افغانستان لپاره سرته رسولی دي چې هغه ډیر زیات مهم و. د ګوهر شاد بیگم د ټولو مهمو کارونو له جملې څخه یو په هرات کې زیات شمیر ښوونځي جوړول و، بل د په مشهد کې د ګوهر شاد په نامه سره یو جماعت جوړول و چې دغه ګوهر شاد جماعت په خپل ګوهر شاد بیگم خپل نوم ورته ورکړی و او دغه ګوهر شاد جماعت په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی و چې اوس هم د ایران یو له مهمو زیارتونو او تاریخي ځایونو له جملې څخه شمیرل کیږي چې په تاریخ کې زیات لري. ګوهر شاد جماعت چې میرمن ګوهر شاد بیگم جوړ کړی و، په هغه کې ښکلې معماری څخه استفاده کړې و، رنگارنګ تابلوګانو، رنگارنګ نازکو نقاشي څخه استفاده کړې و. د دوغه ټولو څخه دا څرګندېږي چې میرمن ګوهر شاد بیگم ډېره زیاته مینه او علاقه او ذوق چې و هغه د هنر سره و او زیات کاری هم د هنر په برخه کې افغانستان ته ترسره کړ دي. یعنی د سیاست تر څنګ د هنر په برخه کې هم افغانستان ته کار سرته رسولی دي. د نوموړي په اړه ویل کیږي چې د هرات په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د نورو دینی او عامو ودانیو په جوړولو کې هم مهم رول لوبولی دي. د جماعتونو جوړولو تر څنګ د کتابتونونو او دینی او علمي مکتبونو په جوړولو کې هم د پام وړ رول لوبولی دي. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهر شاد بیگم د ښځو لپاره څه سرته رسولی دي. د ښځو د حقوقو د تامین لپاره هڅې. ګوهر شاد بیگم د یو مخکښې میرمنې په توګه هڅه وکړله چې د ښځو لپاره ښه شرایط برابر کړي. هغه هڅه وکړله چې ښځې په کلتوري او ټولنیزو شارو کې شامل کړي او په ټولنه کې د دوی رول لا لوړ کړي. د وخت په اوزای په د ځای د محدودیتونو په پام سره د هڅې ځانګړی اهمیت درلوده او دا فکری نظریې منل کېده. یعنی ګوهر شاد بیگم د یو پرمختللې افغان قهرمانې میرمنې په توګه سره ډېر زیاته هڅه او کوشش کوه تر څو د افغانو میرمنو لپاره ښه شرایط جوړ کړي، ښه چاپریال چمتو کړي تر څو افغانې میرمنې هم په کلتوري، فرهنګي او ټولنیزو چارو کې برخه واخلي او ټولنې ته لا هم وده ورکړي او پرمختګ ورکړي. د هغه وخت ځای او محدودیتونه ته په پام کې نیول سره د دې دغه کومې هڅې چې وي، دغه کوم کارونه چې جه سرته رسول ډیر زیات اهمیت وړ و او د دې دغه کومه فکری نظریه چې وه هغه منل کېده. سیاسي ننګونې او ستونزې. ګوهر شاد بیگم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډیرو سیاسي ننګونو سره مخ شوه. د هغه د واکمنۍ پر مهال د تیموریانو کورنۍ د داخلي بحرانونو او د واک له جګړو سره مخ و. هغه په دقت او هوښیاري سره هڅه وکړله چې تیموریانو د کورنۍ ثبات او بشپړتیا څخه ملاتړ وکړي او داخلي اختلافات اداره کړي او د خپل خاوند شارخ تیموري لمړنۍ وروسته د هغې نفوذ کم شو او هغه د مخالفینو او درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول. یعنی ګوهر شاد بیگم د خپل ژوند په دوران یا هم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډیرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو څخه مخامخ شوی و چې یو هم ستونزې او مشکلات چې وه هغه سیاسي ننګونې او ستونزې وې چې په هغه وخت کې د واکمنۍ پر سر باندې د تیموریانو د کورنۍ داخلي بحرانونه رامنځته شول، خپلمنځي جګړې رامنځته شولې چې په دې وخت کې ګوهر شاد بیگم په ډېر دقت او هوښیاري سره هر څه وکړل تر څو د تیموریانو د کورنۍ کوم ثبات او بشپړتیا چې د هغه څخه ملاتړ وکړي او کوم داخلي اختلافات چې رامنځته شوي دي هغه په ډېره هوښیارانه ډول سره کنټرول کړي او هغه ټوله اداره کړي. خو کله چې د هغې خاوند د شاهرخ تیموري مړ سو، نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن ګوهرشاد بیګم له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوله، د درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول او د هغې مخالفینو ورځ تر بلې پر زیاتېدو شوه. په تاریخ باندې ګوهرشاد بیګم اوږدمهاله اثر. ګوهرشاد بیګم نه یوازې د ملکې په توګه بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه هم په ټولنه ژوره اغیزه درلودل. د خپلې هوښیارتیا او سیاست سره هغې نه یوازې د کلتور په ساتنه او خپرېدو کې مرسته وکړه، بلکې د نامتو او افغانو قهرمانو ښځو لپاره یو مثال هم شوه. ګوهرشاد بیګم د یوې پیاوړې او هوښیارې ښځې په توګه د تیموریانو د سلطنت او اسلامي کلتور په تاریخ کې ځانګړی ځای لري او د علم، هنر او د ښځو د حقوقو په تزویج کې رول لا هم په تاریخ کې ژوندی دی. یعنی ګوهرشاد بیګم نه یوازې دا چې افغانستان ته د ملکي په توګه کار سرته رسول، بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه یې هم ډیر زیات کار سرته رسول دي چې اوس هم د ټول افغان مېرمنو لپاره یو مثال دی او هغوی ته د یو سمبول په ډول سره د ګوهرشاد بیګم نوم یادونه کیږي. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهرشاد بیګم مرګ یې هم د هغې وژنه په څه ډول سره سرته ورسېدل او هغه په کوم کال کې خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه. مرګ او کلتوري میراث. ګوهرشاد بیګم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او د مخالفینو لخوا ووژل شوه. لدې سربیره د هغې کلتوري او هنري میراث اوس هم شته او دوام لري. د هغې اثر چې هغې جوړ کړي د تیموریانو د کلتور او هنر د زرینې دورې د یادګار په توګه پاتې دي او راتلونکو نسلونو ته لېږدول شوي. په مشهد کې د ګوهرشاد جومات د خپل اصلي سمبول او یادګار په توګه اوس هم یو له مهمو تاریخي آثارو څخه یې دی. یعنی ګوهرشاد بیګم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او ستونزو له امله او د هغې د دربار د مخالفینو له امله څخه ووژل شوله، خو د هغې د وژلو څخه وروسته د هغې نوم له منځ څخه نه دی تللی. اوس هم په تاریخ کې شته او اوس هم د یو مخکښې افغانې اتلې مېرمنې په نوم سره یادول کیږي او د هغې آثار اوس هم په مشهد کې پاتې دي چې تر ټولو مهم ترین آثارو له جملې څخه یې په مشهد حد کې د ګوهرشاد جماعت چې اوس هم د تیموریانو د دورې د زیرینو یادګارونو په نامه سره یادیږي او اوس هم یې نمونه په تاریخ کې شته. نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درسي موضوع چې نن ورځ موږ او تاسو د میرمن ګوهرشاد بیګم اړوند معلومات ترلاسه کړل. اوس هم راځو د درس په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې. تاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه: ګوهرشاد بیګم څوک وه؟ دویم: ګوهرشاد بیګم په کوم کال کې زیږېدلې ده؟ دریم: ګوهرشاد بیګم په کوم کال کې او څنګه ووژل شوه؟ دا درې پوښتنې دي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایست. نورو درنه زده کوونکو، هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي واوسیږي. تر بل درس پورې د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدر منو ګلری ز کون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شرع خلاص مې درن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمې په تنوي درنو ګلری ز کون کو لګه سره چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مرستا سو درسي مضمون د افغان مشور مېرمن اړوندې. نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان اتلې افغان مشور مېرمنې وپیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو ګلری ز کون کو لمن دیم چې د درس تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، تیره ورځ موږ او تاسو لوست د میرمن ګوهرشاد بیګم او د میرمن ګوهرشاد بیګم د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل او هم پیژندل چې میرمن ګوهرشاد بیګم څوک په اوسه ډول یو شخصیت وو. نن یو ځل بیا هم تاسو د پاره می د یو بلې اتلې افغاني قهرمانې میرمنې اړوند معلومات راوړي دي. هله ده چې تاسو ټول د خپل ځانو سره خپل د نوټ کتابچې ولري او د نن ورځې د درس نوټ خپل ځانو سره ولیکي. دا نوټ اخیستل به تاسو سره د همکاري وکړي تر څو نن ورځې درس په شه او دقیق ډول سره زده کی، بلکې د دې ترڅنګ تاسو وکړی سي په راتلونکو وختونو کې هم د خپل نوټونو څخه استفاده وکړي. نو راځو درنو ځکون کو خپل لوست پیل کوو. زموږ تاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع نازو اناتوهی ده. لولو چی مېرمن نازو اناتوهی څوک او څه ډول شخصیت وو؟ نازو اناتوهی، نازو اناتوهی چې د ملکې نازو یا نازو انا په نوم پیژندل کیږي، په اولسمه پیړۍ کې د افغانستان یو له نامتو شاعرانو او فرهنګي اتلو افغانو مېرمنو څخه وه. نوموړی نه یوازې د یو شاعري او لیکوالې په توګه پیژندل کېده، بلکې د یوې زړورې، هوښیارې مېرمنې او قومي مشرې په توګه یې خلکو درناوی هم کوه. نازو توخی په 1450 هجري سپږمیز کال کې د کندهار ولایت تازیرآباد ته څیرمه د اسپاژ مزګل په کلي کې په یو پیاوړی او بډایه پښتنه کورنۍ کې زېږېدلې ده. پلار یې سلطان ملکی توخی د پښتنو د توخی قوم یو له مشهورو مشرانو او د غزنی د سیمې والی و. یعنی نازو انا توخی نه یوازې دا چې د ملکې نازو، بلکې د دې ترڅنګ د نازو انا په نامه سره هم ډېره زیاته مشهوره وه او په دې نامه سره پیژندل کېده. نازو انا توخی په خپله په اولسمه پیړۍ کې یعنی د په اولسمه پیړۍ کې یو له نامتو او غورو شاعرانو له جملو څخه وه چې ډېر زیات کار یې فرهنګ او ادب ته سرته رسول و. نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو شاعر او لیکوالې په توګه سره پیژندل کېده، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا توخی د یوې زړورې، هوښیارې، عقلمندې او ښه قومي مشرې په توګه سره هم پیژندل کېده چې په هغه وخت کې خلکو ټولو د دې و پرېکړو او فیصلو ته ډېر زیات قدر او درناوی درلوده. نازو انا توخی په 1450 هجري سپږمیز کال کې په کندهار ولایت کې زېږېدلې وه چې په هغه وخت کې نازو انا کورنۍ یو شتمنه او بډایه کورنۍ وه. پلار یې په خپله سلطان ملکی توخی نومېده چې سلطان ملکی توخی د پښتنو د توخی قوم یو مشر و او همچنان د دې ترڅنګ د غزنی د سیمې والی هم و. پایتونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې د نازو انا فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو. نازو انا یو تکړه شاعره او لیکواله وه چې شعرونه او لیکنې یې په پښتو ژبه لیکل. هغې شعر او ادب د پښتنو د کلتوري ارزښتونو او هویت د ودې لپاره کاروي. د هغې ټول شعرونه له حکمت او غرور څخه ډک وه. یعنی نازو انا توهی یو دومره تکړه او بااستعداده شاعره وه کوم چې ډېر زیات لیکنې او شعرونه په پښتو ژبه سره کړي وه، او کومه پښتو ژبه چې ډېر زیاته کارولې وه دا په دې خاطر دی کارول تر څو د افغانستان ملي هویت ته وده او پراختیا ورکړي. او همچنان د دې ټول شعرونه او داستانونه ټولې لیکنې یې له حکمت او غرور څخه ډک وه. د میرویس خان هوتک د مور په توګه نازو انا د هغه په پالنه کې خورا مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته د رهبرۍ، زړورتیا او خپلواکۍ اصول ور زده کړه. وروسته میرویس خان نیکه وتوانېده چې کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هوتکیانو کورنۍ جوړه کړي. یعنی نازو انا نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره په هنر او ادب او کلتوري برخه کې خدمت کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا د میرویس خان نیکه مور په نوم سره هم یاده شوې. د چین نازو انا د میرویس خان پرانیکا په پالنه کې ډیر زیات مهم رول درلوده. هغه خپل زوی ته داسې تربیه، داسې روزنه ورکړې و چې هغه میرویس خان کې په دې باندې وتوانېده تر څو کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هغه پر ځای باندې د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړي. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې میرویس خان کې د افغانستان یو له عادل او مشهور پاچاهانو له جملو څخه و، کوم چې افغانستان د صفوي د واکمنۍ له ظلم او وحشت څخه خلاص کړ. هغه وخت کې په کندهار کې د صفویانو پر ځای د صفویانو د سلطنت پر ځای د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړل او د هوتکیانو قومي رامنځته کړل. بلکې درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ یو بل یادونه هم تاسو ټول ته کوم. نازو انا خپل دوه زامن درلودل چې یو زوی یې میرویس خان نیکه نومېده او دویم زوی یې عبدالعزیز نومېده. چې میرویس خان نیکه د په کندهار کې یو له مشهورو پاچاهانو له جملو څخه شمېرل کېدی. درناوی او کلتوري نفوذ. نازو انا د خپل حکمت او زړورتیا له امله د قومونو په منځ کې ځانګړی ځای درلودي. هغه د قومونو په منځ کې د یوې هوښیارې مشرې په توګه پیژندل کېده. او خلکو د هغې مشورې ته ډیر اهمیت او ارزښت ورکوي. د هغې شخصیت او فعالیتونه د پښتنو کلتور ډیرې میرمنې هڅولې او اوس هم د پښتنو د زړورتیا او کلتور د سمبول په توګه پیژندل کیږي. یعنی نازو انا کوم داستانونه یا هم کوم شعرونه چې لیکلي دي هغه ډیر زیات پیاوړي او ډیر زیات له حکمت څخه ډک وه. او د نازو انا په هغه وخت کې چې د کوم قوم مشره وه د هغه قوم زیات شمیر خلکو یې ډیر زیات قدر او درناوی کوه، نه یوازې دا چې د هغې کومې مشورې چې به دی ورکولې هغې به یې منلې، بلکې د دې تر څنګ نازو انا په هغه وخت کې د دود کلتور او فرهنګ په برخه کې ډیرې زیاتې میرمنې دې ته وهڅولې تر څو د پښتنو کلتور او فرهنګ ته نوره هم پراختیا ورکړي او د پښتنو د زړورتیا او د کلتور د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته وړاندې کېدل او ټولو خلکو د یو مثال په توګه سره پیژندل. د افغان ښځو لپاره یو الهام په دې برخه کې د نازو انا الهام ولو چې د افغان ښځو لپاره کوم الهام یا هم کوم ذهنیت پرې ایښی دی. نازو انا د یوې پیاوړې او خپلواکې میرمنې په توګه د افغانو میرمنو راتلونکي نسلونه وهڅولی چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. ټولنه باید ډیره فعاله رول ولوبوي. نوموړي د افغانو میرمنو د زړورتیا او خپلواکۍ سمبول بلل کیږي او په افغانستان کې ډیرو ښځو ته د هغې مثال وړاندې کیږي. په راتلونکي نسلونو کې د هغې تاثیر په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په ټولنه کې د ګډون لپاره په مبارزه کې مشهور دی. یعنی نازو انا د یو پیاوړې او زړورې میرمنې په توګه سره ډیر زیات د افغانو میرمنو د حقونو په مبارزه کې کار سرته رسولی دی او بلکې د دې تر څنګ نه یوازې دا چې په هغه وخت کې نازو انا د یو مثال په توګه سره و، بلکې اوس هم د راتلونکو نسلونو لپاره د یو مثال په توګه وړاندې کیږي. او په هغه وخت کې ډیر زیات چې نازو انا ټینګار کوه هغه د ښځو د حقوقونو په باره کې کوه او ښځې ټوله دې ته هڅولې تر څو دوی ټوله باید د خپلو حقوقونو څخه دفاع وکړي، د ظلم او وحشت پر وړاندې باید مبارزه وکړي او د خپلو کونو غوښتنه وکړي. د افغانستان پر خپلواکۍ او ملي هویت تاثیر. نازو انا د خپل ماشوم د خپلواکۍ روحیې په روزلو سره د افغانستان د ملي هویت په جوړښت او کلتوري میراث او مقامات کې همچنان د بهرني قدرتونو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ په مبارزه کې غیر مستقیمه اغیزه درلوده. یعنی نازو انا چې خپل اولادونه ته یې روښانه ذهنیت ورکړی و، د هغوی روحیه یې ډېره ښه سالمه روزلې وه او هغوی ته یې زړورتیا ور په برخه کړې وه. نه یوازې دا چې د کلتور په برخه کې نازو انا ډیر زیات میراث د افغانانو لپاره پرېښې دی، بلکې د دې تر څنګ په هغه وخت کې کوم بحرانونه چې په افغانستان کې موجود و، کوم جنجالونه، کومې جګړې چې موجود وې، په هغه وخت کې نازو انا د خپلواکۍ لپاره غیر مستقیم ډول مبارزه سرته رسوله او خپلو اولادونو ته دا روحیه ورکړې وه تر څو د خپل هېواد افغانستان څخه دفاع وکړي. هغې د نماینده په توګه د ظلم په وړاندې مقاومت او دریځ څرګند کړه. دغه ځانګړتیا د افغانستان په تاریخ کې د ملي هویت او ویاړ یوه برخه ګڼل کیږي. همدارنګه د خپلې پوهې او هوښیاري له امله د پښتنو په منځ کې د دې درناوي وړ و. نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو او په ځانګړې توګه د وطن پالنې د روحیې په پیاوړتیا، د پښتونوالي په ارزښتونو، د پښتنو د قوانینو او کلتوري اصولو په رعایت او د پښتنو ترمنځ د یووالي او یووالي پر اهمیت ټینګار کړی دی. یعنی نازو انا نه یوازې دا چې ټول خلکو ته ډېر زیات احترام او درناوی کول، بلکې د دې تر څنګ نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو کې همچنان د راتلونکي نسل د روحیې په پاللو کې ډېر زیات شعرونه او لیکنې کړي دي چې ټول پښتنو قوانین او ټول کلتوري او فرهنګي اصول په هغه کې رعایت کړي دي او ټول خلک یې ملي یووالي ته رابللي دي او په دې خبره باندې ډېر زیات ټینګار سرته رسول دي. هغې داسې شعرونه هم لیکلي دي چې تر اوسه د ادب او مطالعې وړ دي او پښتو ژبې ته یې روح او الهام ورکړ دی. لاندې شعر د نازو انا لخوا لیکل شوی دی. دلته اوس هم د نازو انا یو شعر تاسو ټول ته وایم چې نازو انا څه ډول شعرونه لیکلي. د هغوی د شعرونو څخه یوه نمونه ده دلته. سحرګا وه د نرګس لمنانده ساسکي ساسکي له سترګو څڅېده. ما ویل څه دې ښکلي ګله ولې ژاړې، د ویل ژوند مې دې یوه خوله خندېده. دا د نازو انا له شعرونو له مجموعې څخه یو شعر دی چې همدلته تاسو ته راوړی دی. مرګ او کلتوري میراث په دې برخه کې هم د نازو انا مرګ او کلتوري میراث لولو چې نازو انا څنګه وفات شول او څه ډول کوم میراث یې د افغانو میرمنو لپاره او افغان اولس لپاره پریښ دی. مرګ او میراث نازو انا په شپږ پېته کالو په عمر مړه شوه. د هغې اغیزې په افغاني کلتور په ځانګړې توګه د پښتنو په منځ کې ژور او تلپاتې دي. هغه تل نه یوازې د میرویس نیکه د مور په توګه بلکې د یوې شاعرې او وتلې قهرمانې افغانې میرمنې په توګه هم ستایل شوې چې د پښتو کلتور ته یې خدمت کړی او په افغاني کلتور کې د ښځو او میندو د ځواک د سمبول په توګه هم یادیږي. یعنی نازو انا توخی په خپله د مرګ اصلي نیچه چې ده نه ده معلومه، مګر د شپږ پېته کالو په عمر باندې مړه شوې ده او د هغې کوم اغیزې یعنی کوم پیغامونه چې ټولو افغانو میرمنو ته پرېښي دي اوس هم په افغانستان کې پاتې دي او د یوه نسل څخه او بل نسل ته انتقالیږي. نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو او پیاوړي شاعري او لیکوالي په نامه سره یادېدل، بلکې د دې تر څنګ نازو انا د میرویس خان نیکه د مور په توګه سره هم پېژندل کېده او د نازو انا کوم داستانونه کومې لیکنې چې دی اوس هم پاتې دي او نازو انا نوم اوس هم د ټولو افغانو میرمنو او د ټول افغان اولس په زړونو کې دي او اوس هم نازو انا د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته پیژندل کېږي. درنو زده کوونکو، هیله مندیم چې د نن ورځ لوست کې تاسو د نازو انا اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. خدای دې وکړي چې یو څه مو زده کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ ستاسو دنده د درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. د نن ورځې درس به تاسو ټول درانه زده کوونکي په دقت سره ولولي او د نن ورځې د درس مهم ټکي به په یاد کوي. هله مندې درنو زده کوونکو، نن ورځ مو یو څه زده کړي واوسېږي. اوس هم دا هم زموږ ستاسو د نن د ورځې د درس پای دی. هله مندې چې خسته شوي به نه یاست، تر بل درسه پورې د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله میومنی درنو زده کوونکو، هیله د چیرو غو جوړ بهسته وخت مو هم تر هنده مهاله په خیره رسولی وي. تاسو ټول ته نن ورځ بیا هم لوست شر اخلاص تویم. هیله د چی د لوستر د اخرنی شبو سره ملتیا وکي او د نن ورځ د موضوع څخه تاسو کټه وخنین. نن مو موضوع د احساساتو پیژندنه، د چې موږ خپل احساسات سره ولو پیژنو او د خپل احساساتو پیژندل زموږ لپاره په عاطفي یا ذهني یا رواني روغتیا کې څومره ګټه لري او د دې ترڅنګ دغه احساسات موږ سره ډول پیژندلای شو. پر همدغه موضوع باندې به وغږیږو او د دې موضوع اړوند به لازم معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو چې موضوع مو د احساساتو پیژندنه ده. په لومړي سر کې راځو خپل احساسات پیژنو چې احساسات څه دي. احساسات د انسان د داخلي حالاتو یو ډیر طبیعي عکس العمل دی، یعنی هغه عکس العملونه دي چې هغه د داخلي حالاتو څخه وي او دا احساسات یا دغه عکس العملونه چې دي هغه طبیعي دي په انسانانو کې، چې دغه همدغه غبرګونونه یا دغه عکس العملونه د مختلفو خلکو په وړاندې، د مختلفو پیښو په وړاندې، د مختلفو چاپیریالونو په وړاندې څرګندېږي. یعنی همدغه غبرګون یا دغه عکس العملونه چې د انسان د مختلفو پیښو، د مختلفو خلکو یا د مختلفو حالاتو یا چاپیریال په هکله یا په وړاندې دوی وړاندې کوي، همدغه احساسات دي. احساسات نو ویلی سو چې احساسات د انسان د داخلي حالاتو طبیعي عکس العملونه دي چې هغه د خلکو د پیښو یا چاپیریال په وړاندې څرګندېږي او دغه عکس العملونه کېدای سي د خوشي په ډول وي، کېدای سي غوسه وي، کېدای سي خفګان اوسي، کېدای سي ویره، بیا هم نور مختلف شکلونه ولري. د انسان د احساساتو پیژندنه به دا معنا لري چې یو څوک خپل احساسات په ښه ډول، په دقیق ډول سره خپل دغه احساسات وپیژني، د هغو سرچینه معلومه کړي او په مناسب ډول یې اداره کړي. یعنی د احساساتو پیژندنه چې زموږ ساسي د نن ورځې لوست هم دغه موضوع ده، دا معنا لري چې یو انسان څنګه خپل احساسات په دقیق او صحیح شکل سره وپیژني. مثلا که چیرې خوش اوسي یا د خوشاله وي، د دې د خوشحالي دی باید وپیژني چې د خوشحالي سرچینه یې څه شي ده. که چیرې خفه اوسي، که چیرې مثلا ځینې وختونه زړه تنګ اوسو، کله خفګان احساس لرو، باید د خپل احساس په دقیق ډول سره وپیژنو، د هغه سرچینه معلومه کړو او لارې چارې زموږ سره باید اوس چې څه ډول دغه احساسات یا دغه احساس په مناسب ډول سره موږ اداره کولای شو. نو د احساساتو پیژندنه همدغه ده چې په دقیق ډول سره خپل احساسات وپیژنو، د هغو سرچینه معلومه کړو او وروسته یې اداره کړو. راځو دا چې په عاطفي روغتیا کې د احساساتو پیژندنه څومره اهمیت لري. یا په احساساتي دا چې زموږ احساسات روغ اوسي، زموږ رواني او ذهني حالات مو روغ اوسي، د احساساتو پیژندنه په دغه موضوع کې، په دغه روغتیا کې څومره اهمیت لري. تر هر څه مخکې ځان پوهاوی زیاتوي چې د خپل احساساتو پیژندل د ځان پوهاوي په وړاندې لومړنی ګام دی چې موږ یې پورته کړو. د دې لپاره چې د ځان پوهاوی زیات کړو یا ځان ښه وپیژنو، د دې لپاره اړینه همدا ده چې موږ او تاسو خپل احساسات وپیژنو. کله چې یو څوک خپل احساسات وپیژني، هغه درک کړي، نو دی به کولای شي چې خپل شخصیت، خپلې اړتیاوې او د ژوند په هکله هم خپل چلند یا خپل رویه درک کړي. خپل احساسات چې وپیژني، دی کولای شي چې خپل د شخصیت په جوړولو کې، خپل د اړتیاو په پوره کولو کې او د ژوند په نورو مهمو چارو کې خپل هغه رویه کنټرول کړي. دوهم، د احساساتو مدیریت اسانوي. کله چې موږ او تاسو خپل احساسات وپیژنو، خپل احساسات ښه درک کړو، نو بیا وروسته کولای شو چې په ښه طریقه سره په مناسب ډول سره موږ خپل دغه احساسات مدیریت کړو یا یې په کنټرول کې ونیسو، اداره یې کړو، چې دا مهارت بیا زموږ سره مرسته کوي تر څو منفي او غیر ضروري عکس العملونه یا منفي او غیر ضروري احساسات موږ د خپل ځان څخه لرې کړو. په دریم قدم کې ذهني فشار کموي، چې په دې برخه کې د احساساتو پیژندل ډیر اړین دي. کله چې یو څوک خپل احساسات وپیژني، هغه په ښه ډول سره اداره کوي، نو ذهني فشار، سټرس یا اضطراب کچه هم راکمیږي. مثلا که چیرې موږ خپل احساس وپیژنو، په یو موضوع باندې موږ پوهیږو چې دغه پیښې په وړاندې که زه داسې غبرګون وښیم یا که دا احساس زه لرم، نو دا احساس که چیرې زه وپیژنم چې د دې سرچینه داسې یو څه نه دی چې تر دې حده پورې زما احساسات یې راپارولی دي یا تر دې حده زه یو منفي احساس لرم، وروسته د دغه احساس په مدیریت کې، یعنې که چیرې زه په ښه ډول سره خپل دغه احساسات چې زه لرم، د خپل حس په ښه ډول سره کنټرول کړم، په ښه ډول سره اداره کړم، نو دا زما ذهني فشار، هغه کوم فشار چې زما پر ذهن باندې پروت، هغه کوم سټرس یا ویره یا اضطراب چې زه لرم، هغه مرسته کوي چې هغه د هغه کچه راټیټه شي. او دا بیا مرسته کوي چې یو انسان، یو فرد یا یو کس د داخلي او بهرني فشارونو سره په ښه ډول سره مقابله وکړي. په څلورم قدم کې د ټولنیزو اړیکو ښه کېدل دي. د احساساتو پیژندنه یو نفر ته، یو کس ته، یو چاته د توان ورکوي چې د نورو احساسات درک کړي او د هغو سره په مناسب ډول تعامل وکړي، چې دا بیا د دوستانه او ژورو اړیکو جوړېدو لپاره ډېر مهم رول لوبوي. یعنې که چیرې یو څوک خپل احساس وپیژني، د احساس د پیژندلو قابلیت په دې کې وي، وړتیا په دې کې وي، نو کله چې دی خپل احساس وپیژني، دی پیش په وړاندې مثلا که دی خوشاله اوسي یا ډیر خفه اوسي یا په قهر اوسي، دی به کولای شي چې د نورو احساسات هم درکړي. که چیرې مقابل شخص یا بل نفر وویني چې ډیر خفه دی، خفګان دی، زه مثلا کوم دغه احساس ما تجربه کړی و، زه خپل احساس پیژنم او دغه احساسات ما په ښه ډول سره پیژندلی، نو زه کولای شم چې د مقابل نفر احساس په ښه ډول سره درکم، د هغه سره ښه رویه وکم یا هغه مناسب رویه چې باید په هغه وخت کې د مقابل کس سره اوسې، هغه زه ترسره کړم، نو دا بیا د هغوی سره یو ښه تعامل دی چې موږ یې کوو او زموږ سره مرسته کوي چې یو ډیر ښه دوستانه او یو ډیرې ژورې اجتماعي یا ټولنیزې اړیکې رامنځته کړو. نو ځکه د ټولنیزو اړیکو په شکولو کې هم مرسته کوي، د تصمیم نیولو وړتیا ښه کوي، د احساساتو درک د دې توان راکوي چې موږ خپل حالات او اړتیاوې په د خپل حالاتو او اړتیاوو په هکله ښه تصمیم ونیسو. دا به د ورځني د ژوند په ورځني چارو کې هم په تصمیم نیولو کې ډیر مهم دي. که چیرې موږ خپل احساسات وپیژنو، نو معلومه خبره ده موږ یادونه وکړه چې ذهني فشار، اضطراب، سټرس او دا بې ځای منفي فکرونه زموږ څخه لری وی، او موږ کولای سوچ خپل ورزنی چاره ته په شړ ول سره ادامه ورکو، نو ځکه موږ کولای سوچ یو شه تصمیم هم ونیسو، یو شه پریکړه هم وکړو د خپل ورزنی چاره کې، په خپل ډیر مهمو موضوعاتو کې، په ډیر مهمو مسایلو کې موږ او تاسو خپل شه تصمیم ونیسو. نو ځکه د تصمیم نیولو ورته هم شکوي او موږ سره مرسته کوي تر څو په آرام فکر سره، په شړ ول سره یو شه تصمیم ونیسو. رازو دې ته چې موږ څنګه کولای شو خپل احساسات وپیژنو. تر هر څه مخکې تاسو باید خپلو احساساتو ته وخت ورکړئ. د ورځني ژوند په چارو کې د خپلو احساساتو لپاره ځیر شئ. مثلا په هر ورځ تاسو کله چې ډیر خفه یاست، کله چې ډیر ژور خفګان لري، کله چې ډیر زیات خوشاله یاست، خپل هر د ورځې په جریان کې هر هغه احساس چې تاسو لري هغه ته ځیر شئ، هغه ته دقت وکړئ، چې دا مرسته کوي چې هر پیښه چې پر تاسو باندې اغیزه کوي د هغې په اړه هم فکر وکړئ. نو په دې لومړی ګام د احساساتو د پیژندلو لپاره هم دا دی چې تاسو خپل احساساتو ته متوجه اوسئ چې کومه پیښه وسوه او د هغه په وړاندې تاسو څه ډول احساس درلود. ورپسې راسئ خپل احساسات یاداشت کړئ، خپل ورځنی تجربې او هغه احساسات چې تاسو د ورځې په جریان کې لري هغه په یو کتابچه کې ولیکئ، چې دا کار بیا ستاسو سره د مرسته کوي چې تاسو خپل جذباتو ته یو واضح انځور ورکړئ، هغه کوم احساسات چې تاسو لري هغه ته واضح شکل ورکړئ او د هغو سرچینې په اړه هم فکر وکړئ. خپل احساس چې کله تاسو یاداشتوئ په کتابچه کې دا کار حتماً وکړئ چې دا کار بیا ستاسو سره مرسته کوي، هم خپل احساسات وپیژنئ، همیشه درکړئ او هم د هغه سرچینې معلومه کړئ. نو کله چې تاسو خپل احساس لیکئ د ورځې په جریان کې تاسو باید د هغه سرچینه هم معلومه کړئ، د کمې پیښې د کم کار په مقابل کې تاسو څه ډول احساس درلودئ. ورپسې د ځان څخه وپوښتئ، ولې زه دا احساس کوم؟ د دې احساس لامل څه دی؟ ولې زه دا احساس کوم؟ کومه پیښه وسوه، کوم حالت سره زه مخ شوم چې ما داسې احساس پیدا کړي؟ د دې احساس پایله څه کېدلی سي؟ او دغه پوښتنې بیا ستاسو سره مرسته کوي چې د احساساتو په درک کې تاسو ته وړتیا درکړي، تاسو خپل احساسات ښه وپیژنئ او ښه درکړي. ورپسې د نور سره خبرې وکړئ. هر ډول احساس چې تاسو لرئ، خپل د باور وړ کسانو سره، خپل د دوستانو سره، خپل د کورنۍ غړو سره خپل احساسات شریک کړئ او خپل احساسات په خبرو کولو سره د هغوی سره هغوی هم خپل مثلا کله چې تاسو خپل د دوستانو، خپل د کورنۍ، خپل د باور وړ کسانو سره خبرې کوئ د خپل احساساتو په حق له دا به تاسو سره مرسته کوي. د خبرو په جریان کې دغه د احساس سرچینه هم تاسو ښکاره کوي. حتما مقابل لور تاسو پوښتې چې د کوم پیښې په مقابل کې یا د تاسو د دې احساس د لودلو دلیل څه دی، نو په دې سره یو تاسو کولای شئ خپل احساسات د نور سره شریک کړئ، بل تاسو ته ارامتیا احساس کوئ او بل هم د خپل احساساتو سرچینه تاسو ته معلومه شي. مراقبه او ځان انعکاس وکړئ. د دې څخه مطلب دا دی چې د ذهن آرام کولو او د خپل داخلي حالات د شپوهیدلو لپاره تاسو مراقبه وکړئ. ځینې هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې هغه ستاسو ذهن آرام کوي، مثلا مطالعه وکړئ، مثلا موسیقي ته غوږ ونیسئ، مثلا د یو چا سره خبرې وکړئ، یا یاداشت ولیکئ، یا خپل احساساتو په حق لیکنې وکړئ، خپل ځان ته لیک ولیکئ، چې دا ټول ستاسو سره مرسته کوي خپل احساسات وپیژنئ او په ښه ډول سره درک کړئ. د احساساتو پیژندنه او د همدغه احساساتو مدیریت نه یوازې دا چې ستاسو د داخلي ارامتیا لپاره ډیر مهم دی، بلکې ستاسو په ټولنیز، مسلکي او شخصي اړیکو کې هم ډیر مهم دی او ستاسو سره مرسته کوي ترڅو تاسو خپل ټولنیز اړیکې، خپل مسلکي اړیکې او ترڅنګ خپل شخصي اړیکې نوري هم پیاوړي کړي او د همدغه مهارتونو زده کړه بیا د عاطفي روغتیا لپاره ډیره بنسټیزه اړتیا ده. نو د دې لپاره چې تاسو عاطفي روغتیا ته ورسیږئ، ذهني روغتیا ته ورسیږئ، سېږي رواني روغتیا ته ورسېږي، سکون، آرامتیا او خوشي ترلاسه کړئ، نو مهمه دا ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، د خپل احساساتو سرچینې وپیژنئ او خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ، چې دا تاسو ته ذهني آرامتیا، داخلي آرامتیا، سکون او هوساینه درکوي. تر څنګ لکه څنګه چې مې مخکې هم یادونه وکړه، تاسو سره مرسته کوي ترڅو تاسو خپل د چکله تاسو خپل احساسات وپیژني، د نورو احساسات هم ښه درکولای شي. کله چې مو د نورو احساسات ښه درکړل نو دا به تاسو سره مرسته کوي شی اړیکې جوړې کی په ټولنه کې، ډیر ملګری پیدا کی او ډیر ژورې اړیکې جوړې کی. په مسله کې برخه کې هم داسې تاسو هم خپل احساسات کنټرولولای شئ، ځکه تاسو خپل احساس پیژنئ چې د کومې پیښې په وړاندې تاسو عکس العمل څه ډول دی. نو دلته که چیرې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، که چیرې داسې یو پیښه مثلا کوم واقعې که بیا ځلې تاسو پیښ سو، تاسو په پوهیږئ چې زه دا پیښې په وړاندې داسې یو عکس العمل ښکاره کوم، نو کله چې راتلونکي کې هم هغه پیښه بیا ترسره کیږي، تاسو په دې وخت کې خپل احساس ښه مدیریت کولای شئ، ښه کنټرولولای شئ، چې دا هم په مسلکي برخه کې او هم په شخصي برخه کې تاسو سره مرسته کوي ترڅو ښه اړیکې جوړې کړئ. نو په پایله کې به تاسو یو ښه آرامتیا او ذهني روغتیا ته ورسیږئ. راځو د ورځې د ورځنی احساساتو ژورنال تاسو لپاره یو فعالیت لرو. د دې فعالیت کې به تاسې د خپل ورځنی احساساتو د ژورنال د جوړوي چې تاسې به خپل د ځان لپاره یو کتابچه اخلي. په هغه کتابچې کې تاسې هر ورځ د خپل احساساتو په هکله لیکنه وکړي. که چیرې ستاسو هدف دا وي چې تاسې ذهني روغتیا ته ورسیږي، نو د هر لوست په پای کې چې کوم فعالیت تاسو درکو هڅه وکړئ چې هغه فعالیت ترسره کړئ. نو اول تاسې یوه کتابچه راواخلئ. په هغه کتابچه کې د نن ورځې څخه تاسې شروع وکړئ. هر ورځ 2 دقیقې خپل د ځان لپاره وخت ورکړئ، خپل احساساتو په هکله لیکنې وکړئ. هر ورځ تاسې دا 2 پوښتنې ته تاسې ځواب ورکړئ چې نن تاسو څه احساس کوئ. د ورځې په جریان کې هر ډول احساس چې تاسو درلودئ په همدغه ژورنال یا په همدغه کتابچه کې ولیکئ چې نن تاسو څه احساس درلودئ. د دې احساساتو لامل څه و؟ تاسې ولې دا احساس درلودئ؟ او د دې احساس لامل څه و؟ یعنی کومه پیښه، کومه خبره، کومه واقعه ستاسو سره پیښه شوې وه یا ستاسو سره مخ شوې یا چې تاسې دا احساس درلودئ؟ ورپسې ستاسو غبرګون څه ډول و؟ یعنی د دغه پیښې په وړاندې یا د دغه که چېرې تاسو کومه خبره اورېدلې وي، د یو موضوع څخه خبر شوي یاست، او تاسې د هغه په وړاندې څه ډول احساس درلودئ، څه عکس العمل مو درلودئ، څه ډول عکس العمل مو یا غبرګون مو ښکاره کړی وي، هغه ولیکئ. او په پایله کې دا چې که چیرې په راتلونکي کې تاسې په همدغه حالت کې اوسئ یا په همدغه سي پیښه بیا ستاسو سره پیښ شي، همداسې احساس بیا ځلې تاسې وکړئ، نو تاسې به هغه مال څه ډول چلند کول غواړئ. همدغه پوښتنې ته ځوابونه ووایاست او دا فعالیت حتما ترسره کړئ چې ستاسو سره تر یوې حده په ذهني ارامتیا کې مرسته کوي. درنو زده کوونکو، دا وو زموږ او ستاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مګرځېدلی وي. د راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام نن کې هلی میومنې درنو زده کوونکو، هلی د چروغه جوړ به استا وخت مو هم تر دې مهاله په خیره رسولې. تاسو ټول ته د نن ورځې البسته چرغ لاس تویم چې نن مو موضوع د بدن او احساسات په حق لده. دا چیز موږ بدن او موږ احساسات څه ډول د یو بل سره اړیکې لري او څه ډول پر بل باندې اغیز پرېږدي، پر همدغه موضوع باندې به وژغیږو او دغه موضوع اړوند به معلومات لسته راوړو. نو د تل په څیر نن ورځ هم هیله لرم چې د لوستو اخرنی شي بر سره مال پاتې سي او د دې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل د نن ورځې درس پیل چې بدن او احساسات مو موضوع ده. د بدن او احساساتو ترمنځ اړیکې ترځو. بدن زموږ بدن او زموږ احساسات یو د بل سره ډیر نږدې اړیکې لري، ډیر نږدې پر بل باندې هیزي پرېږدي او یو پر بل باندې خپل تاثیرات لري. زموږ احساسات نه یوازې دا چې زموږ پر ذهن باندې تاثیر پرېږدي یا زموږ پر ذهن باندې تاثیر کوي، بلکې د بدن په مختلفو برخو باندې هم خپل فزیکی اغیز څرګندوي، خپل فزیکی تاثیرات لري زموږ په بدن باندې. کله چې موږ یو احساس تجربه کوو یا کله چې موږ یو احساس لرو، نو زموږ بدن هم هغه ته ځانګړي عکس العملونه شي، چې دا اړیکه د انسان لپاره یو ډیره مهمه او یو ډیره طبیعي موضوع ده چې د خپل احساساتو پیژندنه او اداره وکړي. مثلا کچیر موږ د خوشی احساس ولرو یا خوشاله اوسو، نو معلوم در خبر ده چې زموږ په بدن کې انرژي زیاته وي، موږ پر انرژي مو په بدن کې زیاتیږي، زړه مو هم ښه ډول سره فعالیت کوي، زړه مو خوشاله وي، خپل فعالیت ته ښه ادامه ورکوي او د عضلاتو آرامي احساس هم راوځي. یعنی زموږ د بدن هر غړی، هر عضله ډیره آرامه وي. مګر کچیر موږ د غوسه احساس ولرو، مثلا د زړه درزا مو زیاتیږي، د غوسه یا قهر په وخت کې زموږ د زړه ضربان یا زموږ د زړه درزا ډیره زیاته وي، د وینې فشار مو هم لوړیږي، عضلات مو سختیږي، په ځنګړې توګه زموږ د لسونو عضلات چې دی هغه زموږ د لاس او د غاړې عضلات د قهر یا د غوسه په وخت کې سختیږي. دا هغه فزیکی تاثیرات دي چې زموږ احساسات زموږ په بدن باندې پرېږدي. کچیر خفه اوسو یا د خفقان احساس ولرو، نو په دې وخت کې ستړیا او د انرژي کمښت زموږ احساسو په خپل بدن کې، نه بدن مستړی او انرژي مو کم وي، خپل ورځنی چاره په شپه انرژي سره او په شډه ول سره نه سو کولای هغه سره ورسو. معمولا خوب مو کم وي یا ډیر زیات وي، خوب مو یا ډیر کم وي، یعنی دا یو د خوب زیاتوالی یا د خوب ډیر کموالی دواړه یو غیر نورمال حالت دي. کچیر یو انسان ډیر بيدیږي یا د حد زیات څخه خوب لري یا هم هیڅ خوب نه لري، نس کولای چې بده. په دوه حالاتو کې انسان یو غیر نارمل وضعیت لري چې د احساسات اغیزه د چکر د باندې پریشت کده. سه هم اشتها مو ډیره کم وي، یعنی خفګان زموږ احساس او زموږ اشتها او زموږ خوب دواړه اغیزمنوي. د معدې فشار یا د معدې درد هم زیاتره وخت زموږ د معدې فشار یا زموږ د معدې درد هم د همدغه د خفګان احساس د هغه زموږ د احساساتو یو بل تاثیر دی زموږ پر بدن باندې. کچیری ویره ولرو یا استرس یا استراب مو ډیر وي په بدن کې، نو زړه مو ډیر تیز درزیږي، یعنی د زړه درزا مو ډیر زیات وي. د لاسونو پښې خوله کېدل یا یخوالی، کله چې د ویرې احساس کو یمو بدن ډیر ګرم سي، د بدن د حرارت درجه مو ډیر لوړه سي، لاسونو پښې مو ډیر خوله کوي. مګر کچیری زیاتره وختونه بیا په دغه حالت کې یا زموږ د لاسونو پښې ډیر یخ یا بدن مو د یخوالی احساس مو کو په بدن کې، نو دا بیا د ویرې یا د استرس هغه تاثیر دي زموږ پر بدن باندې. د دې تر څنګ د معدې استراب یا د نفس اخیستلو ستونزه هم پیښیږي. که چیرې مثلا موږ ډیر ویریدل اوسو یا سټرس مو ډیر زیات وي، نو په معده کې هم ځینې نورمال غیر نورمال وضعیت موږ لرو، او یا مو هم نفس یا سا چې ده هغه اخیستلو کې موږ لږ ستونزه پیدا کوو. بل هم د شرم احساس دی. د شرم د احساس په وخت کې زموږ معمولا مخ ډیر سور کیږي یا مخ سور سي، د رنگ بڼه مو بدلیږي، بدن کې هم د ګرمۍ احساس پیدا کیږي، بدن تودوخه مو زیاتیږي، د زړه ضربان مو تیزیږي، زړه مو ډیر ژر یا ډیر چټکی سره غورځي، درزا یې ډیره زیاتی، بدن مو ډیره ګرم وي، مخ مو سور کیږي. د هغه د شرم د احساس تاثیرات زموږ پر بدن باندې، زموږ د بدن پر غړو باندې. رازو دته چې څنګه د بدن زموږ د احساساتو شودنه کوي، زموږ د بدن عضلې څه ډول زموږ احساسات په بدن باندې اغیزه پرېږدي. دغه جملې څخه موږ تاسو مثلا ول د غصې په وخت کې، د شرم په وخت کې، د ویرې یا سټرس په وخت کې، یا هم د خوشی په وخت کې زموږ بدن څه ډول عکس العمل شي، چې دغه تاثیرات مو ول چې دغه احساسات مو څه ډول پر بدن باندې خپل اغیزه یا تاثیرات پرېږدي. اوس رازو د موضوع ته چې بدن د احساساتو شودنه څنګه کوي. لومړی د عضلاتو حالت دی. احساسات مثلا غوسه، فشار یا سټرس، کچیره غوسه ولرو، کچیره مثلا په قهر اوسو، یا مو فشار په بدن باندې، یا ډیر د فشار یا سرګردانی احساس کوم، یا مو سټرس ډیر وي، یا سټرس لرو، یا استراب لرو، نو په دې وخت کې د عضلاتو سختېده یو هغه حالت دی چې مثلا په دغه د احساساتو په جریان کې موږ دغه حالت سره مخ کیږو. د بدن عضلې مو خصوصا موږ د لاسونو عضلې، موږ د غاړې عضلې چې دی هغه ډیر سختېږي، نو د دغه سختېدو د دغه عضلاتو سختېده موږ د ښکار کوي چې څه ډول د زموږ احساساتو زموږ د بدن په د عضلاتو باندې خپل تاثیر پرېښودي. بل هم تنفس یا سا اخیستل دي. د خوشحالۍ په وخت کې، د آرامۍ په وخت کې، یا هم د غصې یا قهر په وخت کې تنفس خپل خاص حالت لري، یا دغه احساسات زموږ پر بدن باندې، زموږ پر تنفس باندې یا تنفسي سیستم باندې خپل اغیز پرېږدي. مثلا کچیرې په غصه کې یو موږ یا قهر یو، نو په دې وخت کې زموږ تنفس چې دی یا سا اخیستل چې بوده هغه ډېر تیز او ژور وي، نو ورپسې هم د زړه درزا ده. کله چې څوک ویریدلی وي یا ډیر د خوشحالۍ احساس کوي، نو د زړه ضربان چې دی یا د زړه درزا چې ده هغه زیاتیږي. ورپسې د پوستکي عکس العمل دی. د پوستکي رنګ او تودوخه د احساسات په وخت کې خپل بدلون کوي، لکه د شرم پر مهال باندې سوریدل. زیاتره اوقات که چیرې موږ قهر وسو یا بریدلی وسو، نو په دې وخت کې زموږ د بدن پوستکي چې دی هغه سور رنګ ته اوړي، یا سور رنګ ځان ته غوړه کوي، کله کله ژړ سي یا ډیر سپین سي، یعنی زموږ بدن پوستکي چې دی هغه خپل د نارمل رنګ څخه بدلیږي، رنګ یې بل رقم کیږي، مثلا ژړ کیږي یا سور کیږي یا هم ژړ کیږي. نو په دې وخت کې هغه زموږ د احساساتو تاثیر د چې موږ پر پوستکو باندې تاثیر پرېښېدي. بل هم د پوستکي یا د موږ د بدن تودوخه ده، چې د شرم په حالت کې، د ویرې په حالت کې، یا د قهر په حالت کې موږ د بدن تودوخه چې ده هغه زیاتیږي. دلته مو هم عضلات سختیږي، هم په تنفس کې یا په ساه اخیستلو کې تغییر راځي، هم د زړه درزا چې ده هغه د نارمل حالت څخه اوړي، غیر نارمل حالت کې، یعنی د زړه درزا چې مو ده هغه ډیره زیاتیږي. په پوستکي یا د بدن په تودوخه کې مو هم تغییرات راځي، نو دا په دې ډول سره زموږ بدن د احساساتو شودنه کوي. رزو دا چې څنګه د بدن او احساساتو اړیکه چې د هغه قوي کو، یا څه ډول د بدن او احساساتو اړیکه موږ کولای سو قوي کو یا هم ټینګه کو. اول نقطه ته دا رزو چې د بدن علائم ته ځیر اوسي. تر ټولو مهم دا دی چې تاسو خپل د بدن هغه علائم چې دوی د احساساتو په وخت کې ښکاره کوي تاسو هغه ته پام وکړئ او هغه ته ځیر اوسي. کله چې یو ځانګړی احساس تجربه کوي د خپل بدن عکس العمل ته پام وکړئ. مثلا موږ یو خاص او ځانګړی احساس لرو، یا ډیر خوشحاله یم، یا ډیر په قهر یو، یا ډیر په غوسه کې، یا ډیر خفه یو، نو په دې وخت کې تاسو خپل د بدن عکس العمل ته ډیر پام وکړئ چې دا به تاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل احساساتو سرچینه هم وپیژنئ. مثلا متوجه اوسئ، که چیرې تاسو ډیر په قهر یا متوجه اوسئ ستاسو د بدن کوم غړي کې غیر نارمل وضعیت ګرځي ستاسو د بدن یو غړي. مثلا ساه اخیستل مو ژوول، ساه اخیستل مو څه ډول کیږي، په دې وخت کې تاسو متوجه اوسئ. د بدن تودوخې ته توجه وکړئ چې د بدن تودوخه مو کمیږي که زیاتیږي. تاسو حتماً د ډیر یخوالی احساس کوي یا هم د ډیر ګرمۍ احساس کوي، نو دا عکس العملونه ته لومړی نقطه یا لومړی ټکی همدا دی چې تاسو د خپل ځانګړی احساس په وخت کې خپل د بدن عکس العمل ته، خپل د بدن غړو ته متوجه اوسئ. ورپسې ژور تنفس وکړئ، یا ډیره ژوره ساه واخلئ. د ژور تنفس تمرین کول بیا د بدن او ذهن پرامول کې زموږ سره مرسته کوي، فشار مراکموي یا هم استراب یا سټرس چې دی هغه راټیټوي. څنګه؟ مثلا که چیرې تاسو سټرس لري یا پر تاسو باندې ډیر فشار او سي ذهني نارامتیا لري، نو دوهم قدم کې تاسو هڅه وکړئ چې ژوره ساه واخلئ. همدغه ژوره ساه سره مرسته کوي تر څو بدن مو آرام اوسي، ذهن مو آرام سي، تاسو سکون پیدا کړئ، او تر څنګ هم هغه سټرس یا فشار چې پر تاسو باندې دی هغه هم راکم کړي. ورپسې هم فزیکی فعالیت دی، فزیکی فعالیتونه ډیر وکړي، مثلا ورزش وکړي. د ورزش چې دی هغه به د بدن د احساساتي فشار په کمولو کې ډیره مرسته کوي زموږ سره، او مثبت انرژي زموږ په بدن کې زیاتوي. معمولا چې کله موږ فزیکی فعالیتونه ډیر وکړو، یا د قهر په وخت کې، یا خصوصا تاسو کله چې منفي احساسات لرئ، یا مثلا ډیر قهر یاست، یا خفه یاست، یا په غوسه کې یاست، تاسو هڅه وکړئ چې خپل فزیکی کارونه چې دي، فزیکی فعالیتونه ډیر کړئ. مثلا تاسو ورزش وکړئ، چې همدغه ورزش کول بیا نیم ساعت یا شل دقیقې ستاسو سره مرسته کوي دغه ورزش کول، تر څو هغه کوم فشار چې پر تاسو باندې دی، هغه کوم ذهني نرموالی چې ستاسو سره دی، هغه د هغه کچه راټیټه کړي، او کولای سي چې تاسو ته آرامتیا درکړي. مراقبه او یا هم یوګا وکړئ. دا فعالیت به د بدن او ذهن ترمنځ باندې اړیکه ډیره قوي کوي، او د احساساتو په مدیریت کې هم زموږ سره مرسته کوي. یوګا کول یا هم مراقبه کول، د مراقبه کولو څخه مطلب تاسو مثلا ژوره ساه واخلي، یا ځینې داسې حرکات یا داسې فعالیتونه تاسو سره ورسوي چې ستاسو د بدن او ذهن ترمنځ اړیکه پیدا شي. چې یوګا یې ډیر ښه مثال دی. د یوګا فعالیتونه ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل د بدن او ذهن ترمنځ اړیکه رامنځته کړئ. ستاسو زیاتره د بدن د هر غړي تمرکز چې هغه ټول ذهن تر ټولې شي، او ستاسو پر ذهن باندې ستاسو ذهن سره اړیکه ټینګوي، چې بیا تاسو کولای شئ خپل احساسات په شډول سره وپیژنئ. تاسو د یوګا کولو په جریان کې پوهیږئ چې احساس مو د کوم ځای سرچینه اخیستې ده. دا به ستاسو سره د احساس په مدیریت کې مرسته کوي، چې تاسو خپل احساس که چیرې په غوسه یاست، غوسه مو راکمه شي، که چیرې خفه یاست، تاسو ته څه اندازه د خوشی احساس درکوي، او تاسو ته آرامتیا درکوي. پنځم قدم کې تاسو د خپل احساساتو په اړه خبرې وکړئ. مثلا خپل باوري ملګری، یا هغه باوري کسان، یا باوري د کورنۍ غړي چې تاسو د هغه سره ډیر اړیکه ټینګوي، او کولای شي مثلا خپل ځان د هغه سره ډیر په امن کې احساسوي، تاسو د خپل احساساتو په حق د هغه سره خبرې وکړئ، چې دا هم یو بل لار ده چې تاسو د بدن او ذهن په دواړو کې ارامتیا رامنځته کوي، او ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو خپل هغه کوم بد یا منفي احساس چې دی هغه د منځه یوسي، او ستاسو بدن او احساسات دواړه ارامتیا ته ورسیږي. دا هغه پنځه مهمې لارې دي چې تاسو کولی شئ د خپل بدن او احساساتو ترمنځ اړیکه ټینګه کړئ، خپل احساسات په ښه ډول سره مدیریت کړئ، چې د احساساتو په مدیریت سره کولی شئ هغه ستاسو د بدن فزیکی روغتیا چې ده هغه ته هم ګټه رسوي. نو په پایله کې دا وایي چې بدن او احساسات دواړه یو د بل سره ژور تړاو لري، یو د بل سره ډېر نږدې اړیکې لري. موږ زیاتره مثالونه دلته ویل چې هغه احساساتو له امله ستاسو پر بدن باندې هم ځینې بدلونونه راځي ستاسو په بدن کې، او دغه احساسات ستاسو په بدن باندې اغیزې پرېږدي. په پای کې بیا هم یو فعالیت لرو، تاسو یو ساده پوښتنلیک جوړ کړئ خپل ځان څخه. وپوښتئ کله چې تاسو خفه یاست نو ستاسو بدن څنګه عکس العمل ښکاره کوي. تاسو ځیر اوسئ، که چېرې تاسو خفه اوسئ ستاسو بدن کوم عکس العمل ښکاره کوي، دې پوښتنې ته ځواب ووایاست خپل په همدغه پوښتنلیک کې. بل د خوشي پر مهال باندې ستاسو د بدن احساس څه ډول وي، یعنې په بدن کې کوم تغیرات راځي، او تاسو څنګه خپل بدن د غوسې په مهال باندې آرامولی شئ. همدغه پوښتنو ته ځواب ورکړئ، د فعالیت سرته ورسوئ چې ستاسو سره د احساساتو په مدیریت کې مرسته کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.